افغانستان کې د سهار ته بجې شوې د ازادي رادیو یوې بلې خبرونه ته مو زنه ریاست نوري هرکلی کوم. په دې خبرونه کې به واوري په داسې حال کې چې د افغانستان اقتصادي بحران په زیاتېدو دی. هر ورځ زرګونه افغانان له افغانستان نه وزي، ډېری هم ایران ته ځي.
نلس فدیکې چې چاوک تر اغلم ما د بورز کار کول نشته، کار غریب نشته، کوزه کور د ډوډۍ وړلو وسیله نه لرم، تاسو د ډوډۍ وسم کور ته بیګاته کور کې وخرو.
ولې په افغانستان کې د اقتصادي وضعیت یو دم خراب شوی؟
د نن ورځې اقتصادي بحرانونو یوازنی دلیل د طالبانو حکومت نه دی، بلکې له تیرو شلو کلونو راپه دې خوا د تیرو حکومتونو د اداري فساد له امله د ستونزې په افغانستان کې هم رامنځته شوي دي.
په دې اړه مو د اقتصادي چارو له یوه پوه سره مرکه کړې. د پاکستان حکومت له طالبانو سره د لنډمهاله اوربند له پای ته رسېدو دوه ورځې مخکې د دې ډلې دولس غړي خوشې کړل. آیا دا د دې ښکارندوی کوي چې اوربند به وغځېږي؟
سرګندېږي داسې چې د دینه یو ورځ یا دوه ورځې مخکې د دې خلکو را خلاصول دی، مطلب دا دی چې دا دواړه غاړي چې دي غاړي چې دي دزمندې باندې نور هم عمل وشي.
تابع هم واورې چې د امریکا متحده ایالاتو، استرالیا او برېټانیا ویلي په چین کې ژمنې اولمپیک لوبې بایکاټ کوي، یعنی ورته رسمي پلاوی نه استوي. دغه راز خبرونه په دوهمه نیمه کې د ازادي رادیو دوهونی زی خبرونه د اساسي بشري حقوقو او د ښځو لپاره مهروي خو لمړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې سات په مهمو خبرونو سره پیلو. په پیل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. ترکیه او قطر هغه کمپنۍ مشخصه کړې چې ټاکل شوې ده د کابل د نړیوال هوایي ډګر د چارو د سمبالولو مسولیت په غاړه واخلي. د پاکستان حکومت له طالبانو سره د لنډمهاله اوربند له پای ته رسېدو دوه ورځې مخکې د دې ډلې دولس غړي خوشې کړي دي. نن دغه اوربند پای ته رسېږي. د برېټانیا د بهرنیو چارو وزیر وایي هېواد د اوکراین د امنیت او خپلواکۍ په دفاع کې مرسته کوي. بشپړ خبرونه. ترکیه او قطر هغه کمپنۍ مشخصه کړې چې ټاکل شوې ده د کابل د نړیوال هوایي ډګر د چارو د سمبالولو مسولیت په غاړه واخلي. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان د قطر له دوه ورځني سفره تر ستنېدو وروسته خبرلان ته وویل دا کمپنۍ بل یو بل سره او همداراز له طالبانو سره خبرې وکړي. اردوغان دا هم وویل که مناسب شرایط په تېره بیا امنیتي شرایط برابر وو، دا کمپنۍ به د کابل د هوایي ډګر د عملیاتي چارو پروسه پر مخ یوسي. له ډېرې مودې رئیس قطر او ترکیه له طالبانو سره د کابل د هوایي ډګر د چارو د پرمخ وړلو په اړه په تماس کې دي. متحده عربي اماراتو هم د کابل د هوایي ډګر د عملیاتي چارو د تنظیمولو لپاره چمتووالی ښوولی و. آیرلند وایي تر اوسه پورې نږدې 400 افغانانو ته پناه ورکړې ده. د آیرلند کډوالو د خوندیتوب پروګرام وایي چې د دې هیواد حکومت د اګست له میاشتې څخه تر اوسه پورې 510 افغانانو ته ځانګړې ویزې ورکړي، خو اټکل کېږي چې د هغو له منځه 50 تنه په نورو هیوادونو کې هم منل شوي او ښایي آیرلند ته ورنشي. خو 80 تنه نور هم لا هم منتظر دي چې آیرلند ته ځانونه ورسوي. لبلې خو د جرمني حکومت په خپل وخت د 25000 افغانانو په ایستلو کې د پاتې راتلو له کبله تر فشار لاندې دی. جرمني د 25000 افغانانو د ایستلو په خپل خاوره کې د هغو له میشتولو سره موافقه کړې و، خو اکثریت لا هم په افغانستان کې پاتې دي. د افون کې میډیا ګروپ په نوم د ورسپانو ډلې د چهارشنبه په ورځ راپور ورکړ چې زرګونه افغانان چې د جرمني له وسلوالو ځواکونو سره په افغانستان کې مرسته کړې وه لا هم په دې هیواد کې پاتې دي. دې ډلې د جرمني د کورنیو چارو وزارت له قوله ویلي چې د دغه هیواد چارواکو منلي چې شاوخوا 25000 افغانانو ته به د می د 15 او د نومبر د 6 ترمنځ پناه ورکوي. د راپور پر اساس تر 10000 ډیر افغانان لا هم په افغانستان کې منتظر دي. ټاکل شوی د چین له لوري کابل ته نن 2 لک ډوزه نور واکسین ورسیږي. چین ژمنه کړې چې افغانستان ته به د کورونا ضد 3 میلیون ډوزه واکسین ورکړي. پرون د چین د مرستې یوه جوپه چې 8 لک ډوزه واکسینو د کابل په هوایي ډګر کې د افغانستان د عامه روغتیا وزارت چارواکو ته وسپارل شوه. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت له شمیرو سره سم تر اوسه پورې په افغانستان کې 1 میلیون تنو د کورونا وایروس پر ضد واکسین کړی دی. افغانستان تر دې مخکې افغانستان ته تر دې مخکې امریکا او هند هم د کورونا ضد واکسین مرسته ورکړې ده. د پاکستان حکومت له طالبان سره د لن مهاله اوربند لپاره ترسیدو دوه ورځې مخکې د سیشن بي په ورځ د دې ډلې دولس غړي خوشی کړل. یوې خبری سرچینې چې د موضوع د اساسیت له کبله نه غوښتل نومې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل دا کسان له پاکستاني طالبانو سره د سولې د موافقې لپاره د روانو خبرو په لړ کې خوشی شوي دي. د سلو بندیانو خلاصون د پاکستان له حکومت سره د پاکستاني طالبانو د تحریک د اوربند او دایمي سولې یو وار مخکې شرط ګڼل کیږي. د پاکستان د حکومت او د پاکستاني طالبانو تحریک ترمنځ یو میاشتنی اوربند نن پنځشنبه پای ته رسیږي. دواړو خواوې د څوارلس کلنې جګړې د پای ته رسیدو د احتمالي موافقې په اړه خبرو ته دوام ورکوي. د پاکستان د استخباراتو یو چارواکي د خپل نوم نه ښودلو په شرط د جرمني ډي پي خبري اژانس ته پرون وویل چې یو جوړجاړي ته د رسیدو لپاره خبرې په افغانستان کې د طالب چارواکو په منځګړیتوب وروستۍ مرحلې ته رسیدلې دي. ویل کېږي د طالبانو د کورنیو چارو سرپرست وزیر سراج الدین حقانی په منځګړیتوب دغه خبرې مختزي. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر وایي هیواد د اوکراین د امنیت او خپلواکۍ په دفاع کې مرسته کوي. لیسټراس پرون چهارشنبه د لندن په چټم هاوس کې په وینا کې د اوکراین د پولو په اوږدو کې د روسیې د پوځي ځواکونو زیاتېدو ته په اشاره وویل.
تیره اونۍ ما په استونیا کې له خپلو سرتیرو سره ولیدل او په ریګا ښار کې د ناټو د بهرنیو چارو وزیرانو غونډې ته لاړم. موږ یو بل ته څرګنده پیغامونه لېږه چې په اوکراین د روسیې هر ډول یرغل به یو ستراتیژیکه تېروتنه وي. لکه څرنګه چې د امریکا ولسمشر ویلي، موږ د اوکراین په امنیت او دفاع کې مرسته کوو چې د هغوی انرژي په برخه کې زیاته خپلواکي ترلاسه کړي.
واشنگتن او کیف وای موسکو د ټانکونو او توپونو په شمول لسګونو زره پوځیان د روسیې په لویدیس کې ځای پر ځای کړي. اوکراین اټکل کړی چې نږدې 15,000 روسی پوځیان د دې هیواد په پوله کې میشت شوي. خو د امریکا استخبارات د اوکراین په پوله کې د ډیره شو روسی ځواکونو شمیر 10,000 اټکلوي. فایزر او بایونټیک شرکتونو اعلان وکړ چې د دوی له لوري د جوړ شوی واکسین درې ډوزه د کورونا وایروس د نوې بڼې او میکرون په وړاندې اغیزمن دی. فایزر وویل د دوی د واکسین دریم ډوز د دوو ډوزو په پرتله 15 ځله دی او میکرون په وړاندې د انسان د بدن مقاومت زیاتوي. د فایزر اجرایي رئیس البرټ بورلا وویل دوه دوز هم د اومیکرون له کبله د ناروغي شدت کموي. په عین حال کې د روغتیا د نړیوال سازمان او د امریکا د حکومت روغتیایي مسؤلان وایي چې اومیکرون د کورونا تر نورو بڼو خطرناک نه دی. خبرونه مول ازادي رادیو واوریدل کوم غوښتي وي دا او نور خبرونه بیا هم ولولې د ازادي رادیو په پاڼه کې شته. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګا ازادي رادیو ټکی کام. د خبرونه په دوهمه نیمه کې د ازادي رادیو دوه نیمه خبرونه د اساسي بشري حقوقو او د خزل لپاره مهره وي. خو اوس به راپورونه تم خکړو. په داسې حال کې چې د افغانستان اقتصادي بحران په زیاتېدو دی، هر ورځ زرګونه افغانان ایران ته ځي. دا په داسې حال کې ده چې د کډوالو لوی کمیشنري خبرداری ورکړی چې له افغانستان څخه به د مهاجرت یو بې ساری بهیر پیل شي. په عین حال کې ایرانی چارواکو هم په دې وروستیو کې له خپلې خاورې د افغانانو د ایستلو بهیر ګړندی کړی. له بلې خوا یونیسف یا د ماشومانو د ساتنې ادارې د میلیونونو افغان ماشومانو د ژوند په اړه ژوره اندېښنه ښکاره کړې. نور بله عصمت سروانه واورو.
د ورځې شاوخوا 15,000 افغانان له افغانستانه ایران ته اوړي او دا په داسې حال کې ده چې د ایران حکومت هر اونۍ زرګونه افغانان بیرته افغانستان ته ستنوي. د اگست په 15مه د طالبانو له واکته رسیدو وروسته له افغانستان سره د نړیوالو مرستو د درېدو له کبله د افغانستان اقتصاد مخ په خرابېدو دی او نړیوالې مالی ادارې وایي چې د افغانستان اقتصاد د بشپړې پاشلتیا لور ته روان دی. د طالبانو حکومت نه دی توانیدلی چې اکثرو دولتي کارکونکو ته د چیرو څلورو میاشتو معاش ورکړي. د دې ترڅنګ د کار او روزګار نشټوالی سبب شوی چې افغانان نورو هیوادونو ته مخه کړي. په کندوز کې و بشکلن سهراب یو لګنو ځوانانو څخه لري چې د کار لکموالی او د بیول لوړوالی شکایت کوي.
په
منګه باندې کاری کو په یوم چلو په یو من غړل په یول سور په یو بوجه وړ دی په 2300 من کار غریبینو مخ کې چو دولت تر شغل دولت کوم منګه درس 200 کا دلین سره کار کو دلس ور کې چې چوک تر غلم ما د ورځې کار کله نشته کار غریبینو شک زه کور ته ډوډۍ وړل وسیله نه لرم چې سار زه ډوډۍ وسم کور ته بیګا ته کور کې وخرو
د کندوز یو بل اوسیدونکی محمد اسماعیل وایي
دا شل ورځې کېږي دا چوک ته راځو کاروبار بېخي نشته ده دا غونډ مخلک کوم سمه بیکاره پاتې ده بس دې ته کار پیدا شي بیګا کوم سمه سل روپۍ کار وکړي سل روپۍ ډوډۍ وړي کورته بچانې هلته وږي پاتې او که کار نه سمه لاړ شي فاطمن سي بیکاري خو دېنه غلام کېږي بلم کېږي چې حیوانان بچانې دېنه ډوډۍ غواړي
پرون د ملګرو ملتو د کډوالو لوی کمشتري خبرداري ورکړ چې په افغانستان کې به د اقتصادي ستونزو له کبله د وګړو مهاجرت په بیساري ډول زیات شي. د ملګرو ملتو د کډوالو لوی کمشتر فلیپو ګراندی په افغانستان کې د مهاجرت د بیساري زیاتیدو د مخنیوي لپاره له دې هیواد سره د اقتصادي مرستو غوښتنه وکړه. د ګراندی په وینا افغانستان په نړۍ کې د یو ناوړه بشري بحران په درشل کې دی. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنر چې له خبريالانو سره خبري کولې همداراز وویل چې داسې یو چاودیدونکو حالت رامنځته کیدونکو دی چې په نتیجه کې به ډیر افغانان بې ځای شي. د شاغلي ګراندی په وینا لا هم وښته چې د دې بحران مخاوني ول شي خو د اقتصادي فعالیتونو د یو تضمینونکو سیستم درامنځته کول او د نقدو پیسو د چلښت یا جریان د بیا پیلیدو لپاره چټک اقدام ته اړتیا ده. په همدې منځ کې ایران په ورستیو کې لسکونه زره افغانان خپل هیواد ته په زور لیږلې دي. د ملګرو ملتو د لوی کمشنری د شمیرو پر اساس اوس په ایران کې د افغان کډوالو شمیر 3 میلیونه او 4 لک تر رسیدي چې نږدې 2 میلیونه غیر قانوني یا ناراجستر شوی دي. پر دې سربیره د ملګرو ملتو د اټکلونو لمخې شاوخوا 3.5 میلیونه افغانان په خپل هیواد کې بي ځای شوی دي. د ملګرو ملتو یوې بلې ادارې یونیسف د افغان ماشومانو لپاره د 2 میلیارد ډالر غوښتنه وکړه او ویل چې په دې پیسو په افغانستان کې د روغتیا او زده کړو په شان د ماشومانو اساسي خدمات برابرې دي شي. د ادارې د ژمی په درشل کې د بشري بحران خبرداري ورکړی دی.
په راپور کې مو واوریدل چې په داسې حال کې چې د افغانستان اقتصادي بحران په زیاتېدو دی هر ورځ په زرګونه افغانان له افغانستان نوزي او ډېرې هم ایران ته ځي. دا په داسې حال کې چې د کډوالو لوی کمشنرۍ هم خبرداري ورکړي چې له افغانستان څخه به د مهاجرت یو بې ساری بهیر پیل شي. لبل خو طالب چارواکو هم هڅه پیل کړې دي چې هغه افغانان چې غواړي افغانستان نوځي د توهڅوي چې په افغانستان کې پاتې شي. د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد پرون ازادي راډیو ته ویل چې په دې اړه د طالبانو مشر مولا هیبت الله اخوند یو فرمان صادر کړی او ټول والیانو ته یې سپارښتنه کړې ده چې له خلکو سره خبري وکړي او د هغوی ستونزې واوري او هغوی د توهڅوي چې په افغانستان کې پاتې شي او د ستونزو غمی وخوري. لبل خو د افغانستان د سیاسي او اقتصادي چارو اکثره پوهان له دې خبرې سره موافق دي چې په افغانستان کې د اقتصادي بحران په ګډون د ډیرو ستونزو اصلي لامل د پخواني حکومت د اداري فساد ستونزه وه. د هغه ستونزه چې په افغانستان کې په تیرو شلو کلونو کې ډیره عامه وه. یو هم د اقتصادي چارو پو محمد ارجان مرزی دی چې وایي د افغانستان اقتصاد په تیرو شلو کلونو کې له داخل نه په پخو نو درېدلی او تر ډېره د نړیوالو په مرستو متکی و او کله چې د نړیوالو مرستې کمې شوې نو د افغانستان اقتصاد هم اوس له یوه بحراني حالت سره مخامخ شوی دی. پرون د ازادي راډیو د مایکروفون ستاسو په خبرونه کې مو د افغانستان اقتصادي وضعیت څېړلی او په دې خبرونه کې مو محمد اجان مرزی را بللی او نوموړی په پیل کې د اقتصادي وضعیت د خرابېدو په اړه وایي.
دا وضعیت یو بحراني حالت دی. اقتصاد له یو لوی بحران یا کړکیچ سره مخ دی. تولید په اقتصاد کې تقریبا شن شوی دی. د تولید له شندیدو سره مالندار په اقتصاد کې کارځایونه هم له منځه ځي، خلک بیکاره کیږي، د خلکو د عاید کچه ټیټیږي او له یوې خوا د خلکو د عاید کچه ټیټه شوې ده، له بلې خوا څرنګه چې افغاني خپل ارزښت لاله سور کړی د بیو کچا هم لوړه شوې ده. نو دلته لا دوی خو د خلکو پر خلکو باندې اقتصادي فشار رامنځته کیږي، یعنی لوی خو هغه آیت نه لري او لبل خو د توکو او خدماتو د پیرودلو لپاره هغه باید لمخ نه زیاتې پیسې هم په لاس کې ولري ترڅو چې هغه وایت هغه خدمات او توکي ترلاسه کړي. نو پته دوغه کدا حالت دوام وکړي په افغانستان کې، نو د افغانستان د خلکو د ژوند وضعیت به لا نور هم خراب شي.
مرزای صاحب، د اوریدونکو له څرګندونو نه داسې ښکاري چې دوی وایي چې سیاست باید یوې خواته شي او بشري موضوع بلې خواته. د هغه موضوع ده چې په دې وروستیو کې ډیر زیات په تاکید کیږي. ستاسو په نظر باندې ولې نړیواله ټولنه تر اوسه نه ده توانیدلې چې دغه کار وکړي؟ د افغانستان خلک ډیر ځورېدلې دي، خلک ډیر کړېدلې دي.
دا سمره دلته باید مونږ تاسو دوه موضوعګانې یا دوه ټکي باید له بل سره تفکیک کړو. یعنی کله چې امراسي کېږي نړیوال ټولنه امراسي کوي، له یوې خوا بشري مرستې دي چې دا مرستې معلومدار باید بشري مرستې بې قید و شرط ترسره شي، او فکر کوم چې دا ژمنه هم نړیوال ټولنه کړې ده چې بشري مرستې به بې قید و شرط ترسره کړي. او له بلې خوا اقتصادي مرستې دي چې اقتصادي مرستې په مستقیمه توګه له حکومتونو سره ترسره کیږي، او بشري ټولنه نه غواړي چې اقتصادي مرستې له د طالبان له حکومت سره.
مرزا صاحب، کله حکومت سره اقتصادي مرسته کوي خو له حکومت نه بغیر پرته هم په افغانستان کې ډېر اقتصادي پروژې وي چې د خلکو لپاره کاروبار زمينه برابروله، خلک له همغو پروژو لاره دوی خپل کورنۍ ته یو نفقه جوړي برابروله. د نړیوال بانک هغه اقتصادي پروژې هم په ټپه درېدلې دي، ولې
هغه سمه ده؟ بیا هم زه دا وایم چې یو بشري اړخ دی د موضوع، او یو هم هغه سیاسي بر چې حکومت سره دا کار کوي. یعنی نړیواله ټولنه په دې اند چې که هغوی له حکومت سره د طالبانو له حکومت سره په مستقیمه توګه خپل مرستې ترسره کړي، نو دا په دې معنا دی چې هغوی د طالبانو حکومت په رسمیت پیژندلی دی، او دا کار هغوی تر اوسه نه دی کړی. هغوی د طالبان له حکومت څخه ځینې غوښتنې لري چې هغه باید دغه غوښتنې ترسره کړي. د بیلګې په ډول د یو ټول شموله حکومت رامنځته کول، د ښځو د حقوقو په پام کې نیول، نجونو ته د تعلیم د شرایطو برابرول، او داسې نور ځینې شرایط دي. یعنی د مافان باید دواړه خواوې باید یو حکومت ته سره ورسیږي، یعنی هغه خپل موقف نه یو څه تیری وکي، یعنی یو موافقه ته سره ورسیږي تر څو چې هغه عام خلک هغه خلک ونه سوځيږي. یعنی که حکومت سره مرست کیږي یا هم بشری مرست کیږي، په آخر خط کې بیا هم همدغه خلک دي چې هغوی ته تاوان او یا ګټه رسیږي.
یو ورسته پښتنه په تیر حکومت کې خو موږ پراس کې چې اشرف غنی خپل اقتصاد پو او وختل چې افغانستان له اقتصادي پلاوه په خپل پخو ودرېږي، ولې ونه توانه تیر حکومت چې دغه مرنړیوالو هم ورته پام کاو مالیم رسی ورسره کولې، ولې اساسي زیربناوي جوړې نشولې چې هداقل موږ د یو بل وضعیت شاهد نن باید ولې نن د داسې وضعیت شاهد نه یو؟
په دې اړه باید ووایم چې په تیرو شلو کالو کې په افغانستان کې تقریبا په ملکي ساحو کې 160 میلیارد ډالر مصرف شول، اما نتیجه یې ډېره کمه وه، او د دې دلیل هم دا و چې دلیل اقتصادي او اداري فساد و، او دا هم د دې لامل وګرځېدلو چې افغانستان ونه شو کړای چې هغومره چې باید وده یې کړې وه کړي وای واده وکړي. او دا ستونزې چې فعلا په افغانستان کې وجود لري، دا د نن یا د څو میاشتو ستونزې نه دي. یعنی افغانستان د اشرف غنی د حکومت په وخت کې هم دا ستونزې لرلې. افغانستان د اشرف غنی د حکومت په وخت کې هم تقریبا نیمایي برخه لوږې سره مخ وه. یعنی د افغانستان د نفوس تقریبا 3.3 سلنه برخه هغوی د فقر د کرخه لاندې ژوند کولو، یعنی اورس کې د ژوند لپاره لا یو اشاره نه ډالر او کمی پیسې پلاس کې لرلې، یعنی بیا هم دینا چیت رسیگو چه دی طولون دی نن ورز اقتصادی کرکی چه اقتصادی بحرانونو یوازنه دلیل دی طالبان حکومت نده، بلکه لطیر و شلو کلونو رافده خواد دی تیر حکومتونو یا دی تیر حکومت دی اداری فساد لعمل دا سونز با افغانستان که هم را مثل شویدی.
د اقتصادي چارو پو محمد جان مرزیو.
د ملګرو ملتونو پراختیایي پروګرام UNDP وړاندوینه کوي چې پر شوزو د کار بندیز به د افغانستان ناخالص کورنی عواید تر یو میلیارد ډالرو پورې راکم کړي. په نور بس دی خبرونه کې د شوزو د بیکاری پر پایلو خبرې کوو. خبرونه د پنځشنبې په ورځ پر 12:30 بجې په ژوندۍ بڼه خپرېږي.
نن د دې خبرونه وار د ملګرو ملتونو پراختیایي ادارې UNDP تیرونه د افغانستان د اقتصادي لرلید په اړه خپل راپور کې دغه اټکل کړی او ویلو چې د افغانستان د کورنیو ناخالصو تولیداتو اندازه په یو کال کې 40% کم شي او ورپسې کلونو کې به هم دغه اندازه 30% ته ورسیږي. د افغانستان په اقتصاد کې د ښځو د رول په اړه د ونډې په اړه هم ویل شوی و چې هغه تاوان چې له اقتصادي پلوه د ښځو د کارونو د نه کولو لپاره له پلوه رامنځته کیږي اندازه به سل یو میلیارد ډالرو ته رسیږي. ازادي راډیو اوري د سهار 8:02 کېدونکې دي او اوس هم د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو.
واشنگتن پوسټ او رسپانی دا مسله په یو مقاله کې سپړلې ده چې له ادعا سره سم د بریتانیا سریازم د طالبانو له لوري د کابل د نیولو پر مهال نشته 250 پښوګانی رئیسټلې او خلکو ته پام نه دی کړی. بورس جانسن دا ادعا د سیشن به پر سر رد کړه، خو رسپانه سرګندوي چې په همدې ورځ په پارلمان کې د اپوزیسون یو جګپوري غړي کریس بریانت یو لیک وړاندې کړ چې پکې راغلی دی چې د جانسن یو همکار له کابل د دې څارویو د ایستلو اجازه ورکړې ده. د پارلمان د غړي دا تور هم پوری کړ چې صدارت د تخلي پر عملیاتو کې د بورس جانسن مداخله پټوي او حال دا چې دا هڅه په داسې وخت کې شوې ده چې په زرګونو افغانانو چې د طالبانو له لوري د زیان وروشتو له خطر سره مخامخ وو د وتلو هڅې کولې. واشنگتن پوسټ وړاندې لیکي د بحران په اوج کې د بریتانیا پخوانی پوځي پاول فارټینګ چې د نوزاد په نوم د څارویو د خیریه مؤسسه چلوله د بریتانیا له حکومت او د طالبانو پر چارواکو د خواله رسنیو له لارې فشار راوست چې د څاروي او د خیریه مؤسسې کارکونکي باید له کابل وایستل شي. ورسپانه وړاندې لیکي چې د اګست په 9 د سپې او پښوګان په یوې چارتر شخصي الوتکه کې له کابل لندن ته ورسېدل او په دې الوتنه کې د مؤسسې کوم غړی نه و. ګارډین ورسپانې هم همدا مسله راخیستې ده او د یو لیک عکس یې له خپلې مقالې سره خپور کړی دی چې ترې لاندې یې لیکلی دي چې دا همغه لیک دی چې د پارلمان لپاره د سر اعظم بورس جانسن د ځانګړي سکرتر ترودي هاریسن په لاسلیک استول شوی دی چې له کابله د څاروي په ځانګړي چارتر الوتکه کې وایستل شي. بریتانیا د طالبانو تر واکمنۍ وروسته د 2 اونیو په ترڅ کې شاوخوا 15,000 کسان له کابله په الوتکو کې وایستل او لندن شپنه کړې ده چې په زرګونو نور به له افغانستانه وباسي. انډیپندنت ورځپاڼې بیا د افغانستان د فوټبال د هغو ښځینه لوبغاړو په اړه لیکنه خپره کړې ده چې بریتانیا ته رسېدلې دي. دا ورځپاڼه لیکي چې د سپتمبر په میاشت کې دوی معلومات ترلاسه کړي وو چې د دې لوبغاړو شمیر 30 ته رسېږي. انډیپندنت د افغانستان د شجینه وو د ځوانانو د فوټبال ټیم د کپتانې څلروشکلنې صبري خبرې راخیستې دي چې وایي دا په هرات کې و چې طالبان دې شارتنه نه وتل، هر لور ته یې ډزې کولې او خلک په ویره او ترهه کې وو. صبري وایي چې له دې ورځې وروسته تر هغو پورې چې دا په افغانستان کې و دې یوازې له ځان سره فوټبال کاوه او اوس په لندن کې له خپلې کورنۍ سره په هوټل کې ژوند کوي.
او سم د افغانستان وضعیت سره تړلې و موضوع اخلو. د پاکستان د حکومت او پاکستانی طالبانو ترمنځ هغه لنډمهاله یو میاشتنی اوربن نن پای ته رسیږي چې په تیر نومبر میاشت کې د نومبر په 8 اعلان شو او د نومبر له 9 راهیسې نافذ دی. د جرمنی ډی پی خبری اژانس راپور لمخه پاکستانی چارواکو او د تحریک طالبان پاکستان یو شمیر غړو ازادي رادیو ته تایید کړي چې د اژانس ته وبخې تایید کړي چې خبری په افغانستان کې د طالب چارواکو په منځګړی توب روان دي چې خی په نتیجه کې به دغه اوربند چې د نومبر له 9 رئیس نافذ دی و غزيږي. د پاکستان د استخباراتو یو چارواکي چې روانو خبرو خبر دی او نومینه دی په ډاګه شوی ویلی چې د اوربند غزولو لپاره خبري ورستي مرحله ته رسیدلې دي. د پاکستان د حکومت او پاکستاني طالبانو ترمنځ دغه لنډمهاله اوربند د طالبانو د کورنیو چارو د سرپرست وزیر جلال الدین حقانی په منځګړیتوب ټینګ شوی دی. د تحریک طالبان پاکستان دو غړو چې نمونه هم ندی پډاګه شوی د جرمنی ډی پی خبری اژانس ته پرون تایید کړ چې د مقت اوربند غزیدو لپاره خبری په افغانستان کې روان دي خو دوی نه پوهیږي چې نتیجه به ورکړي کنه. مخکمو په د خپل همکار د مشال رادیو همکار داوود خټک څخه چې دا موضوع له نږدې تعقیب کړی ده او پوښتل چې دغه اوربند لپاره تر سي دو سره د پاکستان حکومت د تحریک طالبان د ډلې دولس غړي هم خوشی کړي، آیا دا د دې ښکارندوی کوي چې اوربند به وغځيږي؟
دا سیخکار یعنی سرګندګی داسې چې د دینه یو ورځ یا دوه ورځې مخکې د خلکو را خلاصول دی، مطلب دا دی چې دا دوړه غاړي چې دی او د پاکستان حکومت هم دا غاړي چې دی د ځمندې باندې نور هم عمل وشي، دی باندې خبرې ترې په مخ کې باندې لاړ شي او داسې طالبان هم نو دا سیخکار چې دی به دا خبرې په مخ کې بیا، بلکې زه دا هم واضح کوم چې دا څه چې اوس روان دي نو دا هر څه شی یوازې د ځمندې دا د هغه امن چې کوم راضینامه دستخط کول دي دا غنه ده. اوس چې دا بندی سمر سمر پخیږي دا خبرې ترې به اوس کیږي او اغینه پس په بیا چرته یو راز نه منه دا بل یو وخت تخلي خودي، مطلب دا چې دی په دې خبرو کې نورم په مخکیزي په داسې وخت باندې دی دا خلاصې دل دې ته اشاره ورکړي چې دا په مخکیزي نورم.
زموږ د مشال رادیو همکار داوود خټکو پتیره نږدې ونی ملسې زکه په پاکستان کې د هغو خونړیو حملو چې په نتیجه کې د پاکستانی امنیتي ځواکونو د غړو په ګډون شاوخوا 80,000 کسان وژل شوی دي، ډیرو دغه خونړیو حملو مسؤلیت هم د پاکستانی تحریک طالبان ډلې اخیسته ده. او اوس هم یو بل نړیواله موضوع، د امریکا متحده ایالاتونو، استرالیا او بریتانیا ویلي چې په چین کې ژمنۍ اولمپیک لوبې بایکاټ کوي، په دې معنی چې د لوبو ته خپل رسمي استازي نه استوي. نور بل اسمه څاروان وورو
ورستل دي چې امریکا وویل په چین کې ژمنۍ اولمپیک لوبې تحریموي. استرالیا هم وویل چې د پیکنګ د 2022م ژمنۍ اولمپیک بایکاټ کوي. د استرالیا صدر اعظم سکاٹ موریسن پرون چهارشنبه وویل په چین کې د بشري حقوقو د وضعیت له ارزولو وروسته حکومت پریکړه کړې چې د ژمنیو اولمپیک لوبو په ډیپلوماټیک تحریم کې له امریکا سره یو ځای شي. بریتانیا هم د تورته خبرداري ورکړې. امریکا، استرالیا او بریتانیا وروسته لري د چین د ژمنیو اولمپیک سیالیو د بایکاټ کولو اعلان کوي چې د چین د تنس مشهور لوبغاړي پینګ شوای به درکه شو. نو مورې ورسته لدی به درکه شو چې د نوومبر په 2مه په ټولنیزو شبکو کې د خپل هیواد د صدر اعظم په خوانه مرستيال ژان گایویلی په جنسي تیری تورن کړ. له همغه وخته پینګ په عام محضر کې نه دلیدل شوی او یوازې د چین دولتي تلویزیون په یو رستورانت کې ښکارا کړی ده. د چین د بهرنیو چارو وزارت د نومبر په 19مه په دې اړه چې پینګ شوای چیری ده به خبري ښکاره کړه، خو له بهرنیو رسنیو څخه یې وغوښتل چې د مسالې ته هوا ورنکړي. له همدې کبله د اولمپیک نړیوالو کمیټې د دسمبر په لومړۍ نیټه وویل چې د شوای د قضیه په خاطر په چین کې د شزو د تنس ټول تورنمنټونه ځندوي. تاکل شوی و چې راتلونکي کال په چین کې د شتو د تنس د ټولنی د پایلوبي په شمول څو مهم تورنمنټونه وشي. د شتو د تنس ټولنه اوس د چین پر حکومت فشار راوړي چې د پینګ شوای د امنیت د خوندي کولو ترڅنګ د هغې د تورونو په اړه پلټنی وکړي. دا لومړی ځل نه دی چې په چین کې یو څوک په دې خاطر چې پر دولتي چارواکو انتقاد کوي یا تور پرې پوری کوي او بیا بے درکه کیږي. تر دې وړاندې د علي بابا د سوداګری ویپاڼې مؤسس جک ما ورسته لدی بې درکه شو او درې میاشتې چاونلې چې د تیر کال په اکتوبر کې په یو وینا کې پر چینایي قانون جوړونکو انتقاد وکړ. جاک ما چې د آسیا تر ټولو شتمن کس ګڼل کیږي د چین پر بانکي قوانینو نیوکه کړې و. د چین د سینما ستوري فان بینګ بینګ د 2013 په جولای کې درې میاشتې بې درکه و. په ظاهره فان بینګ بینګ چې د چین تر ټولو شتمنه سینمایي ستوري ده په دې خاطر بې درکه شوه چې د مالیې پر سیستمې نیوکه کړې وه. اغلی بینګ چې د هالیوډ په فلمونو کې هم د کار کولو مخینه لري وروسته د حکومت له لوري د 125 میلیونه او 400 زره ډالرو جریمه ورکولو او عذر غوښتلو ته اړیستل شو.
یو ځل بیا پام وکړئ د څو مهمو خبرونو سره لیکونو ته. ترکیه او قطر هغه کمپنۍ مشخصه کړې چې ټاکل شوې ده د کابل د نړیوال هوایي ډګر د چارو د سمبالولو مسؤلیت په غاړه واخلي. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان د قطر له دوه ورځني سفر تر ستنېدو وروسته خبر اعلان ته وویل دا کمپنۍ به له یو بل سره او همدارز له طالبانو سره خبرې وکړي. ایرلند وایي تر اوسه پورې نږدې 400 افغانانو ته پناه ورکړې ده. ایرلند کډوالو د خوندیتوب پروګرام وایي د دې هیواد حکومت د اګست له میاشتې څخه تر اوسه پورې 510 افغانانو ته ځانګړې ویزې ورکړې دي. د جرمني حکومت په خپل وخت د 15000 افغانانو په ایستلو کې د پاتراتلو له کبله تر فشار لاندې دی. جرمني د 15000 افغانانو د ایستلو په خپل خاوره کې د هغولو میشتولو سره موافقه کړې وه خو اکثریت لا هم په افغانستان کې پاتې دي. تاکل شوی چې د چین له لوري کابل ته نن 2,200 نور واکسین ورسیږي. چین ژمنه کړې چې افغانستان ته به د کورونا ضد 3 میلیون ډوز واکسین ورکړي. پرون د چین د مرستې یوه جوپه چې 8,000 ډوز واکسین د کابل په هوایي ډګر کې د افغانستان د عامه روغتیا وزارت چارواکو ته وسپارل شو. د پاکستان حکومت له طالبانو سره د لنډمهاله اوربند لپاره تر رسیدو دوه ورځې مخکې د دې ډلې 12 غړي خوشې کړل. نن دغه لند محاله اوربند پایت رسیږي. دوړ لور ویل چې د اوربند غزیدو لپاره خبري مختوري خبري هم د افغانستان په افغانستان کې روان دي او د افغانستان د طالبانو د حکومت د کورنوي چارو سرپرست وزیر سراج الدین حقانی ویل کیږي چې د خبرو منځګړی توپ کوي. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر وایي هیواد د اوکراین د امنیت او خپلواکۍ په دفاع کې مرسته کوي. لیز تراس پرون د لندن په چټم هاوس کې په وینا کې د اوکراین د پولو په اوږدو کې د روسیې د پوځي ځواکونو زیاتېدو ته اندېښنه ښکاره کړه. او فایزر بایو انټیک شرکتونو اعلان وکړ چې د دوی له لوري د جوړ شوي واکسین درې ډوزه د کورونا وایرس د نوې بڼې او مایکرون په وړاندې اغېزمن دي. کمو غوښتي وي دا او د نورو خبرونو تفصیل بیا هم ولولې د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی کام په هم دې سره د راپور نو مطالبو برخه پات رسیږي. د ازادي رادیو دوه نیوز خبرونه خبرېدو ته چمتو دي.
نیما نړۍ
خسر د میان خلیم را باندې ولګول.
امریکا کمپنۍ ته زداغه مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس وا جاړم د ماشومان سره په ساکینانو زمنور د دې ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
په کم عمر کې دینجونو ودول هغوی له بیلو بیلو ستونزو سره مخ کولې شي. د بیلګې په توګه لزدا کړې څخه لري پاتې کیږي. له خسر خېلو سره کورنۍ اړیکې لکه څنګه چې مناسبه وي مخکې نشي بيولای. تر ټولو مهمه خبره خو بیا ده چې د حمل په دوران کې ان د مارک تر بریده رسیدلی شي. په ماشومتوب کې دینجونو ورکړه له پخوا وختونو څخه په لرو پرتو سیمو کې د ځینو خلکو په منځ کې دود وو، خو له بعده مرغه په دې وروستیو کې بیا دا رواج نور هم زیات شوی دی. د پیسو په بدل کې وړه انجلۍ سپین سری سړي ته ودیږي. د دې کار لامل له خلکو څخه اورو
چې شاسي وسو په کاختي او نسي او ارس ډیر راغلي ده. په مخکې نظامو کې مله خو په هغه کې دونه نه وه، لکه اوس چې د طالبان راغلي دي خلک اته دې ته مجبوره شوي دي چې خپل نازک بچان او د خپل لږ وټه پیسو باندې دی خرڅوي.
په افغانستان کې طالبان واک ته ورسیدل نړیوال مرستې ډېری محدودې شوې. لبلې خو بانکي سیستم هم لستوندو سره مخ شو. کوم کسانو چې د ورځې ګټه د شپې خوړله هغوی بیکاره شول، نو ځکه بې وزلی او غریبي ډېره شوه. د کندهار اوسیدونکو منګل وای چې مخکې هم ډیر خلک له فقر او غربت سره مخ وو، خو په دې وروستیو کې چې افغان حکومت سقوط وکړ او طالبان واک ته ورسیدل، د بیوزلو کورنیو په شمیر کې زیاتوالی راغی، نو ځکه یو شمیر خلک د پیسو په بدل کې وړیلونه ورکوي.
چې رښتیا سي اوس خو کاختي او نیستي او هر څه ډیر راغلی ده، په مخکې نظامو کې موله خو په هغه کې دونه نه وه، لکه اوس چې دا طالبان راغلي دي خلک اته دې ته مجبوره شوي دي چې خپل نازک بچان او د خپل د زړه شوټه دی په هیڅ پیسو باندې دی خرڅوي. مثال شا بعضې درلودې بانګو کې هغه چې راواخ پیسې هغه بل هفته نیولاړې سي، ماشونه قطع سوله، خلک در په در سوله، بیچارهګان سوله. دا واضح خبره ده، سل په سل ځوانان نجونې کوچنۍ کوچنۍ نجونې او شپږ ژیرو خلکو ته ورکوي، خو دا نور اولادونه مې د لوږې سره مخامخ نه سي، خدای نه خواسته مړه نه سي. د نجلۍ ژوند تباه ورباسو، د عمر دپاره هغه پریشان سي، د اعصاب مرضي ور پیدا سي، د زړه مرضي ور پیدا سي، پسې راواخه بیچاره در په در سي، ژوند زندګي تباه ورباسي.
هغه انجونې چې په ماشومتوب کې ودیږي، دا چې د ګډ ژوند په چارو نه پوهیږي، د خسر په کور کې له دومره ستونزو سره مخ وي چې د امکان په صورت کې له کوره تېښتې ته هم مجبوریږي. مرزیه په کم عمر واده شوې، اوس یې د خسر کور پریښی، بیرته د پلار کور ته راغلې. له مرزیه سره د یوې مور خبرې هم اورو چې د خپلې ماشومې لور د ودېدلو کیسه کوي.
کلر می دولس کلا نکچنه یو غی واده کلا زه بخش بخانه که هم دی ورتا شیرین خوری کلی و بیا غا چو واده دی بیا یو ورزم مکنه در وستلیم بیا چیر تا دی چا دی یا دی وزی چراشی دی پلار کنه یو دی پکر پا بلشی.
د کابل اوسیدونکو نجیبه بیا وایي چې په کور کې د نوري کورنۍ د خوړو لپاره څه نه وو، نو ځکه یې پلار د پیسو په بدل کې سپین سری سړی ته واده کړه.
سنه 13 سالگی او روسی کدیم به خاطر که پدرم که بود خرچ خوراک داده نتانست باز مره به می نفر از مکده بسیار
په دیر لس کلنه می واده کرده دی، ځکه چې پلار می ما او زما نور خوین دورونو ته ډوډۍ نشوی را کولی. څو ورځې خپل خپلوانو مرسته وکړه، اغوی هم دومره پیسې نه درلودلې چې موږ لګښتونه برابر کړي. یو څه وخت به مو یوازې د شپې ډوډۍ خوړله، نور نه کېدل. پلار مې مجبوره شو چې ما د پیسو په بدل کې واده کړي. موږ څلور خویندې یو. پلار مې ویل چې د یو بوج هم زما له وګو ښکته کېږي لویه خبره ده. اوس درس نشم ویلی، یوازې د کور کار کوم.
آله دګه نه درس خوانده میتانم نه غیر از می کار خانه.
هغه انجونې چې په ماشومتوب کې ودیږي، ځینې بیا د ژوند تر اخره که څومره هم سختي ورباندې تیریږي، د خسر په کور کې د ناچارۍ شپې ورځې تیروي. دوی له دومره زور زیاتی سره مخ وي چې پر رواني مرض یخته کوي. مینا له همداسې میرمنو څخه ده.
سرګنې باید را سره کول چې تیمه چیغه کړه، چیغه چیغه میړه مې راته راغی تي لرګی راته وښ داسې ودره بولم زما سره داسې بادرې مې کوي خسر به مې ان خولې مې راباندې ولګولې د سپینګیرې خسر مې وداسې په دا پښه خولو را ولګوله دا ګورې.
د لغمان اوسیدونکو حاجی نعیم د شپه ګلونو پلار دی. نوموړی وایي لوږه، تنده، نیستي او ناداري په هر افغان وګړي راتلی شي، نو د حال لاره خو یې د اولاد خرڅول نشي کېدلی.
دغه د لور خرڅول د هغې نجلۍ آینده ته خرابوي، هلته هغه مشکل ورته پیښیږي. هغه کور کې چې د ژوند کوي وایي هغه د ما په پیسو واخیستلې او پلار دې راباندې خرڅه کړې، او دغه ولګه په موږ هم راغلې ده، په نور انسانانو هم راغلې، خو داسې حالات نه ده راغلی چې مثال اولاد څوک خرڅ کړي. هغه خو یو بشر ده، داسې وخت راغلی چې شپه ورځ چا ډوډۍ هغه کور کې هم نه وله، چا راوړې هم نه ده، او موږ خپلې ورځې تېرې کړې دي. لور خو پیسو باندې چې تا خرڅ کړله په دیو باندې دال لار نه ده، ځکه چې دا خو د پنځه ورځې شوله ودې خوړله، بیا آینده څنګه کې؟
هغه نجونې چې په ماشومتوب کې ودیږي له رواني اړخه هم سخته صدمه ویني. ارواپو محمد مصطفی عمرخیل وایي چې په کم عمر کې ودیدل له نجونو څخه د ماشومتوب خواږه دوره چې د لوبو او ساتیرۍ لپاره وي اخلي.
واده کول د انسان یو طبیعي او ضروري اړتیا یا غریزه ده. در واپاهانو په اند کې واده په وخت ترسره نشي، کولی شي د ماشومتوب خواږې تجربې، هغه لوبې او هغه فرصتونه چې یو ماشوم یې ترلاسه کوي سلبي کې یا د هغه خنډ وګرځي. د افغانستان د مدني قانون له مخې هغه کسان چې ټیټ د 13 کلو څخه دي هغه ماشومان دي. په داسې ودونو کې اکثریت ودونه د اقتصادي او ټولنیزو ستونزو یا د قومي ناوړه عادتو له مخې ترسره کیږي. د اکثریت انسانانو په باور هغه ودونه چې مخکې لسن یا په کم عمر کې ترسره کیږي په حقیقت کې انساني حقوق او بشري حقوق د هر انسان یا د ماشوم تر پښو لاندې کول دي، او راتلونکي کې د تاوتریخوالي سبب ګرځي او تاوتریخوالي شمیرل کیږي. په داسې ودونو کې اکثریت مقابل کس یا هغه ماشوم چې واده ته مجبور کیږي یا اړ کیږي د ټاکنې حق نه لري او پرې تحمیل کیږي. په واده کې مهم اصل فکری بلوغ دی، چې په داسې ودونو کې هغه ماشومان چې مخکې له وخته واده ته اړ کیږي نه لیدل کیږي، بلوغ ته رسیدلی نه دي او په راتلونکي کې په ګډ ژوند کې بیلابیلو ستونزو سره مخامخ کیږي.
نسایی او ولادی ډاکټرانې هم د کم عمر نجونو د ودولو بیا یې د مور کیدلو ګڼې ستونزې یادوي. ډاکټره شالا یعقوبی د 14 کلن نجلۍ په اکله وایي چې د نیکه په عمر سړی ته واده شوی وه.
یو شپاړس کلان یا پنځلس کلان و، داسې سړی سره واده کړی دی چې هغه د پلار نه یم، هغه سنې جګو لکه د بابا سره خپل د نیکه سره چې هغه کې واده کې دومره جلۍ غوښته چې جزا شي. دا د پښتنو رواج چې هغه نشته پکې کنه، او بعد هغه نه دا بیچاره هغه شو دې سره واده وکړو، لاړو خپل کور ته حامل اخیستی او خپل قصۍ وکړو. نورو ماشومانو درلودو د خپل اول ښځینه نه اته کلس ماشوم د هغه درلودو، دا خپله دا جلۍ هم ماشوم و اول چې دا خپل دې ته ضرورت لوده چې دا باید څو کاله نور خپل مور و پلار کړی اوسي. دا یو زور سړی سره واده کړی و، اصلا آماده نه و، هغه ډیره اجازه نه لري چې دلته راشي، حتماً په یواز ورسره یې دې نه شي کولی چې خپل ټوله قصه موږ ته وکړي. نو اوس کلک لک چې خپل قصه وکړو، دوی واده کیږي اول دوی آماده نه دي چې هغه خپله مور شي، او که دوی حمل واخلی خونریزي ورته پیدا کیږي، ابراب شو پلاسنتا، پلاسنتا پریویا یا ایکلمسیا، فشار دوی کیدای شي چې جګ شي، او دوی ډیر خطر ته مواجه دي. او که دوی بعد ولادت نه دوی آماده نه دي چې ماشوم ته شودی ورکی، یا هغه وخت هم کیدای شي دې ته ماشوم سوی تغذیه راشي. یعنی د فکری د دماغي موجه نه دوی آماده نه دي چې دوی یو داسې یعنی چې سن کم دی، نشي کولی چې خپل د ماشوم صحیح وروزي. او څومره چې یو ښځه چې قانوني سن ته رسیدلې هغه په هر شي پوهیږي، خپل ماشوم ته رسیدای شي چې ماشوم سره رقم تغذیه کې یا سره رقم او پالی، او دوی د اغل لحاظه دوی آماده نه دي، ځکه چې دوی خپل هغه ماشومتوب خیالونه پکې هغه دي لري. کیدای شي چې د خپل مور سوی تغذیه شي او ماشوم سوی تغذیه ته غشي.
د اسلام له نظر هم د ستونزو پر وخت د لونو خرڅول لویه ګناه ده. دیني عالم او د پوهنتون استاد نورالله کوثر وایي چې فقر باید د نجونو د قربانۍ لامل نشي.
د اسلام له نظره فقر باید د دې لامل نشي چې ماشومان پکې قرباني سي، او اسلام خرڅول د خزي او پیسې اخیستل په خزي باندې په اولاد باندې همدا رقم په یو ماشومه باندې یا په لور باندې په هر څه چې دا باید د خرڅلاو وسیله نسی، ځکه انسان کرامت لري، انسان آزاد او حر ده. حر انسان هیڅکله خرڅیږي نه، او هیڅ بهادي انسان ارزښت پوره کولای نسی د آزاد انسان. انسان نو زکه دا ځین خلک چې فقر بهانه کوي خپل لورګان خرڅي او خپل خويندې ارڅوک چې دوی په کفالت کې دي خرڅي شرعاً دا کار حرام دا او اسلام دا کار جایز نه بولي او دې سره اړخ نه لګي اصلا په اسلام کې ناروا کار دا او اسلام سره ستره جفا ده بلار حق لري خود دې حق معنا دانه ده چې دا خپل لور خرڅي او خپل لور په پیسې اخلي او خپل لور یا خور یا هر څوک چې د په کفالت کې دیغه په مقابله کې به رشوت او بډه اخلي یعنی د لور خرڅول ک په ولور په نومي ک قلین ورته وایي ک هر نوم د بل ورته یادې د لور او د خور او د بل هر لمسې یا هر څوک چې د انسان دیغه په قیمومیت کې د انسان په قیمومیت کې او د انسان په سرپرستۍ کې او انسان دیغه ولی امري او دای په غیبه نه پیسې اخلي شرعاً حرام ده دا نه فقر د بهانه کېدلی سي او نه بل نه بل نه بل بلکې واده یو هغه عقد ده چې هغه په خوښۍ سره تر سره کیږي او پیسې باید منځ کې نه وي یعنی ولور په نوم یاد نور نومونه باندې یا تو یا نه یا بل څه شي دا پیسې نه وي او ځین خلک فقر بهانه کوي او خپل اولادونه خرڅي دا شرعاً حرام ده ځکه رزق دی الله په لاس کې ده الله وایي نحن نرزقهم و اياكم روزي منګه ورکوي تاسو روزي منګه ورکو رزاق الله رب العزت ده او اولادونه باید بهانه دي فقر یا د نور بهانو نسی
درنو دوستانو په دې اله چنجونی او میرمنې د ستونزو قرباني نشي نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسو که د خبرونه په اکل له مونږ سره خپل نظر شریکوي نو ازادي رادیو ته پیغام پریږدي د واتس اپ شمیره ده 00422124 تربیه پر ځای کې چیاست الله مو مال او ملګری
اساسي او بشري حقوق
سلامونه درنو دوستانو اساسي او بشري حقوقو خبرونه ته مو هر کله کوم هله د چټول بروغ جوړ او خوشاله اوسې درنو دوستانو نن په خبرونه کې د بشري حقوقو په نړیوال ورځ باندې بحث کوو په دې بحث کې را سره ده محترم عبدالستار سعادت افغان حقوق پو سعادت صاحب په پیل کې خوري رضایت مننه کوم چې موږ ته وخت راکړه لمړی پوښتنه ده چې د بشری حقوقو نړیوال ورځ په لومړي ځل څنګه ولمانځل شو یعنی دغه پروګرام څنګه جوړ شو او کوم شالی تر شا لري
د بشری حقوقو نړیوال ورځ دغه نوم د یونسکو ورکړی په وخت کې دا د بشری حقوقو نړیوال اعلامیه د تصویب ورځ ده د دسمبر لسمه په 1940 کال کې نو د ملګرو ملتو غړي هیوادونه چې د بشري حقوقو نړیوال اعلامیه ته رائے ورکړي د غړي توپ لري دوی په همدې ورځ باندې دا ورځ منځي نو د دې امر فلسفه یا د منځنه دلیل د دې اعلامیه د تصویب تاریخ دی
ساده چې د بشري حقوقو د نړیوال ورځ المنځلو هدف وڅوي یعنی دغه ورځ په کوم هدف باندې منځل کیږي
د بشری حقوقو د نړیوال ورځ د منځل هدف درته چې ټول تور په یاد کې غړو هیوادونو ته خصوصا دولتونو مخاطب دي چې دغه دیرش مادي اعلامیه ته چې دواوی کله د تصویب کیږي دته د دوی د تعهد او ژمنتیا یو ځل بیا تمدید شي او همدارس خلکو ته هم دور په یاد ایست د دوی هغه سي حقونه دي چې د دوی نه مجازه کېدای نشي په دې سبب باندې خلک هم متوجه کیږي چې خپل د دوی حقونو احقاق وغواړي او یو ډول باندې د دولت او د ملتونو ترمنځ د وګړو ترمنځ امدغه تعهد بیا بیرته تازه شي چې ټول لوري ورته خپل ژمنتیا او تعهد ولري
اسه کال البته څنګه چې لیدل کیږي او ویل کیږي چې په افغانستان کې باید د بشري حقوقو نړیواله ورځ ونل منځل شي ستاسو په نظر دغه به کومې بدې اغیزې یا کوم تاثیرات ولري
د بشري حقوقو ورځ په افغانستان کې معمولا ډیر کمرنګ منځل شوی او لامل دا وی چې افغانستان د ډیرو زیاتو کلونو راهیسې څوله سیزي کې په جګړه کې دی او ټول هغه هیوادونه چې په جګړه کې ښکیل دي هغلته د بشري حقونو د نقص د پراخ نقص زمینه مسایدي کې ځکه په جنګ کې په جګړه کې همدغه دیرش مادې چې د اعلامې دي دا ډیر زیات د نقصېدو د خطر سره مخامخېږي نو تر اوسه پورې څومره دولتونه چې هغو په خپله یو ډول باندې د بشري حقونو په نقص کې نقش لرلی مثلا که موږ دغه څلوېښتو کلونو کې څومره دولتونه چې راغلي حکومتونه دلته نظامونه راغلي دوی په یو ډول باندې بشري حقونو په نقص کې ښکیل دي یا هغه استعماري قوتونه چې راغلي افغانستان ته یرغل کړی هغوی په خپله په ډېر پراخه کچه باندې بشري حقونو نقص کړی دی په دې حساب باندې له دې چې هغه سیاسي تعهد نه دی پاتې شوی د بشري حقونو نقص شوي نو هغه نمانځنه هم ټکنی اوس که څه نوی نظام راغلی دوی اوس د حکومت او د دولت د له سره د تاسیسېدو په حالت کې دي شاید ډېر زیات متوجه نه سي اما موږ یو د هغو هیوادونو نه یو چې په 1940 کال کې یوازې 46 هیوادونو رایه ورکړه مثبته او غړیتوب وخت افغانستان په هماغو 46 هیوادونو کې و چې دې اعلامې ته مثبته رایه ورکړې نو افغانستان یعنی په هر نظام چې حق دی چې په وین منځي اما زه فکر کوم د دې ورځې د هغه سمبولیک منځنې نه ځینو نظامونو په تېر کې منځلې اما ډېر زیات بشري حقونه نقص کړي تر دې د منځنې فلسفه دا ده چې په دې باندې باور رامنځته شي او په عمل کې د دې حقونو رعایت مطرح شي زه فکر کوم چې محض یوازې منځنه چې هغه هم ډېر زیات پوپولیستیکه بڼه ولري عوام فریبانۍ هغه نه بیا د فکر کوم غلک تعهد چې هغه ډېر زیات مهم دی
مننه سعادت صاحب د افغانستان اوسنی شرایط ته په کتو سره تاسو د بشر حق څنګه ارزوئ
په نړیوالو حقوقو کې اصل دا دی چې یو ځل یو هیواد غړیتوب واخیست بیا دا کنوانسیونونه دي خصوصا اخلاص کنوانسیونونه چې یو هیواد هغه ته رایه ورکړي بیا د هغه نه بیرته ځان ایستله خاص شرایط خاص تشریفات لري البته دغسې اسناد چې ډېر زیات ژور حقوقي او اخلاقي بار لري هغه نه خصوص ځان نه شي ایستی نو موږ د بشري حقونو اعلامې لاسلیک کړې ده هر دولت چې دلته راځي مکلف دی چې هغه رعایت کړي او تعهد ورته ولري البته یوازې افغانستان کې نه د نړۍ نورو هیوادونو کې متاسفانه دا دېرش مادې په دا دوه اویا کلو کې ډېرو ملتونو هضم کړي نه دي موږ هم مشکل لرو اوس یو دولت تاسیس شوی نوی د تاسیسېدو په حالت کې دی په اول ځل باندې څلوېښتو کلونو کې حداقل یو جریان راځي د افغانستان اداره په لاس کې نیسي تمه دا کېږي چې دا نړیوالې ژمنې هم عملي شي البته د طالبانو حکومت ډېر زیات علاقمند دی چې په رسمیت وپېژندل شي نړۍ سره ښه روابط ولري او داخلي مشروعیت هم تامین وي د بشري حقونو نړیواله اعلامیه دا د دولتونو په داخلي او بین المللي مشروعیت کې ډېر زیات کومک کوي نو زه فکر کوم اوسنی حکومت به دې ته ژمن وي یا ژمنتیا به نوره هم خپله زیاتوي تر اوسه دوی د غیر حکومتي ځواک په توګه غوڅي هغه کې طبعا په جګړه کې د دوی له خوا ته نه د بشري حقونو د نقص مثلا مطرح وه ځکه دوی مقابل لوري هم په ډېر شدید ډول باندې بشري حقونه نقص کړي مګر موس د دولت په نقش کې دوی خپل خاص مکلفیتونه لري او امید داره چې دوی د تجمن پاتې شي او داره چې
په دوسنی حکومت نه د نړیوالو غوښتنه البته د بشر حق په تړاو څه ده یعنی کومه توجه باید ورته وشي
طبعا اوسنی نظام نه حکومت نه نړیوال هم دا غواړي چې بشري حقونه نقص نکړي او د تجربن پاتشي متحد پاتشي مګر په مجموع کې د دولتونو په توګه د مدرن انسانانو په توګه یعنی ټول مکلف پدې اې دولت په نړۍ کې د شتنه چې هغه ځان د بشري حقوقو د ارزښتونو نزان پردې وبولي ټول په دې تاکید کوي، مګر تمه ده همدغه ازادۍ او همدغه حقوق همدغه حیثیت همدغه کرامت چې په دې لامه کې په باندې تاکید شوی د ټول ته احترام وشي، درناوی وشي، پرته له دې چې موږ ډېر زیات هغه بین المللي بود ته متوجه سو چې دنیا څه غواړي. زه فکر کوم چې هیڅ دولت هم توصیه ونه کړي، هیڅ دولت هم په داسې اخلاقي موقف کې نه وي چې موږ ته څه ووایو. موږ په طبیعي لحاظ موږ مکلف په دې و د یو ښه ژوند لپاره د یو متمدنې نړۍ کې د اوسېدو لپاره موږ ضرورت لرو چې دا حقوق ولرو او رعایت یې
کور. ودان ساده سه په پای کې پیغام غواړو.
زما پیغام دا دی چې موږ البته زمنګ په دین کې، زمنګ په کلتور کې، زمنګ په اخلاقو کې، زمنګ په دود او دستور کې هغه څه چې د بشري حقوقو په اعلامیه کې راغلي دي دا مسائل ټول په یو ډول باندې حمایت شوي یا شوي دي. همدغه لپاره هم په 1940 کال کې یوازې شپږ څلوېښتو هېوادونو کې ما چې ما یادونه وکړه افغانستان هغه هېوادونو کې و چې رایه ورکړه. په هغه وخت کې ځینې هېوادونه حتی د مخالفت کړی لکه سعودي، لکه د وخت شوروي، لکه جنوبي افریقا منفي رایه ورکړي، مګر هغه هېوادونه چې مثبت رایه ورکړي افغانستان دی. او دا په خپله زمونږ هغه وقار بین المللي حیثیت باندې ډېر مثبت تاثیر کوي. نو زما پیغام دا دی چې موږ په دغه حقونو باندې ځان پوه کړو. د حکومت وظیفه دا ده چې نظامیانو ته هم دا مسایل تدریس کړي، هغه موارد چې ډېر زیات شاید استثنایي زموږ ځینو ارزښتونو سره استثناءً چې کوچني تناقضات لري هغه نه بغیر اکثریت موارد تر 90% ډېر دوی ته تدریس شي. دا موارد باندې موږ ځان پوه کړو، خلق هم دا مسائل ورته تفهیم شي، او موږ وشو کولای دغه حقونو ته لاسرسی ولرو. د بشري حقونو کمیسیون چې متاسفانه په شلو کلونو کې ډیر زیات نقش نه درلود، خصوصا تر یو کال دوه کاله مخکې پورې، موږ بیرته د بشري حقونو واقعي کمیسیون ولرو چې هغه د انتقالي عدالت بحث مطرح کړي، هغه داسې وقار ولري، دا بېطرفي ولري، دغسې یو پرستیج ولري چې هغه د افغانستان بشري حقونو باندې نظارت وکړي، څارنه وکړي. د دې کمیسیون بیرته فعالول ډېر زیات مهمه دي. په دې اساس باندې زما د دولت نه، د حکومت نه غوښتنه داره چې د دولت د پرستیج د تقویې لپاره ډېر زر دغه کمیسیون په جوړولو باندې اقدام وشي، بېطرفه آگاه او نیکنامه کسان ورته ورشي چې موږ دغه برخه هم تکمیل شي.
ډیره مننه ساده صاحب کور ودان چې خبرونه کې را سره وی. درنو دوستانو، تاسو د عبدالستار سعادت افغان حقوق پو خبرې واوریدي د بشري حقوقو د نړیوال ورځ په تړاو. البته نو دا و د ونی د اساسي او بشري حقوقو خبرونه چې تاسو مو وړاندې کړه. تر بیا چې خیر په نور خبرونه کې تاسو پوزور کازریګو تاسو ټول پلو الله سپارو هيچاري
ور دې بازار بابیا یا راځم
پس بنا فل کے